نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو حجاب وغندي او د افغان ښځو د ازادۍ او برابرۍ په مبارزه کې د هغوی ملاتړ وکړي. د افغانستان د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې وایي د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو نیول لا هم دوام لري. د ښځو د حقونو یوې فعالې مسعودې کوهستاني ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښځو پر نیول کېدو اندېښنه وښوده او ادعا یې وکړه چې طالبانو د خیرخانې لې سیمې یوه شل کلنه نجلۍ د حجاب په درلودو سره سره نیولې ده.
زموږ د ګاونډي لوري بوتله سواد نه درلود، ان د جمهوریت په وخت کې هم حجاب کوو او همغه سنتي او لوی جامې اغوستلې. د کورنۍ وضعیت یې ډېر خراب دی، نه پوهېږي چې څه وکړي، هڅه کوي چې پیدا یې کړي. په خیرخانه کې له کوره وتلې وه او د ټولو خلکو تر مخې په موټر کې بیولې وه. خلکو ترې پوښتنه کړې وه چې څه ګناه یې کړې. دې خو حجاب هم کړی، خو دکاندارانې هم وهلې دي.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله مینه رفیق وایي چې اوس د ښځو پر وړاندې د طالبانو د کړنو لړۍ ولایتونو ته هم پراخه شوې ده. نوموړی ازادي راډیو ته زیاته کړه:
اول تما در کابل بود، آل در دیگر شهر.
دا پخوا یوازې په کابل کې وو، خو اوس په کندوز، تخار، هرات او مزار په ولایتونو کې هم پیل شوی چې ښځې راټولوي. موږ حتی حق نه لرو چې د خپلو جامو رنګ خوښ کړو. څه ورسېدې ته چې ښوونځی او د بیان ازادي وغواړو، دوی د اسلام په نوم پر مخ ځي او طالبیزم را جوړوي.
تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یونما ویلي وه چې په افغانستان کې د واکمنو چارواکو لخوا د اسلامي حجاب د نه مراعتولو په تور د ښځو او نجونو په خپل سري نیولو له امله خورا اندېښمن دی. یونما د پنجشنبې په ورځ په دې اړه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي داسې اسناد یې ترلاسه کړي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت کسانو د روانې جنورۍ له لومړۍ نیټې څخه په کابل او دایکونی ولایتونو کې د بد حجابۍ په نوم یو شمېر ښځې او نجونې نیولې دي. یونما د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی روزا اوتنبایوه په حواله لیکلي چې د فزیکي تاوتریخوالي په ګډون اجباري اقدامات ښځو په ځانګړې توګه افغان ښځو او نجونو لپاره سپکاوی او خورا خطرناک دي، او توقیفونه یوه ستره بدنامي له ځان سره لري چې افغان میرمنې له خطر سره مخ کوي. یونما په مستقیم ډول د امر بالمعروف او نهي عن المنکر له وزارت او نورو طالب چارواکو څخه د دغو ښځو او نجونو د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یونما دغه اندېښنه بې ځایه بللې. نوموړي مخکې د افغانستان یو شمېر کورنیو رسنیو ته ویلي وه یوه ډله میرمنې چې د ده په وینا له هېواده بهر ځینو کړیو لخوا په کابل او ولایتونو کې د بې حجابۍ د ترویج لپاره استخدام شوې وې، ونیول شوې او تر سپارښتنې وروسته خوشي شوې دي. طالبانو د روان کال د مرغومې میاشتې له یولسمې نېټې راهیسې د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې د بد حجابۍ په تور د نجونو او ښځو نیول پیل کړي، او په دې وروستیو کې له یو شمېر ولایتونو څخه هم د ښځو او نجونو د نیول کېدو راپورونه خپاره شوي دي. په همدې حال کې د ښځو د نیولو پر وړاندې بېلابېلو ملي او نړیوالو سازمانونو او د ښځو اعتراضي خوځښتونو تند غبرګونونه ښودلي دي. د طالبانو حکومت پر ښځو او نجونو د تعلیم، کار، تفریح او نورو ټولنیزو، سیاسي او کلتوري فعالیتونو د بندیزونو د لګولو سره سره ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. دا سیده چې ظاهرا د ښځو، مدافعینو، د بشري حقونو سازمانونو او ان ډېرو اسلامي هیوادونو لپاره هم د منلو وړ نه ده.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله موکوم. AI ټیکنالوژي د مړو هنرمندانو کنسرتونه جوړوي. وړاندې به یې په خپرونه کې واوري. له خطاط او رسام ثاقب کاکړ سره شخیدلې یم.
که څوک غواړي چې ښه خوشنویسي سي، نو باید هر ورځ یو ساعت، دوه ساعته، درې ساعته، څلور ساعته دوامداره تمرین ولري.
شعر لرو.
یاره ستا عشق د شاباسي وړ نه دی، تا د خوشحال بابا په رنګ ونه کړ.
په خوست کې مشاعره شوې. تاریخ وزیر یو کتاب لوسته، محتوا یې را سره شریک وی.
د مصطفی صفا صاحب دغه کتاب را په هنه د ټولو لپاره ډیر ساده لیکل شوی دی، اسانه دی، هر څوک ور باندې پویږي او د هر چا لپاره دی.
یو لاندې کې سهم لرو.
ما خام تیار پر اخرې دوه چې موټر دی یو زول کور مخې ته ودرېد.
د خبرونه په پیل کې د موسیقي د دوو مرو شوې هنرمندانو په اړه راپور لرو. یوې د نړۍ په کچه خورا مشهور دی، بلې افغان دی چې په خپل کلی کې چا مړې نه پریښو چې خاورو ته وسپارل شي.
End is near, so I face the final curtain.
امریکایي سندرغاړی الویس آرون پرسلی په دې سندره کې وایي انجام را نږدې شوی، زه له وروستۍ پردې سره مخامخ یم. کله ناکله څوک د حیرانتیا لپاره وایي مړی ژوندی شوی دی. دا حیرانتیا اوس په یو ډول واقعیت بدله شوې ده. د راک اینډ رول د موسیقي پاچا الویس آرون پرسلی وڅلوېشت کاله مخکې مړ شو او سش کال دی په لندن کې کنسرت ورکوي. څرنګه د شلمې پیړۍ دغه بې ساری هنرمند به سش کال د بریتانیا په پلازمینه کې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته کنسرت ورکړي. خلک به دی ویني، دی به سندرې ورته وایي، ناڅي به، خبرې به کوي، خاندي به او ممکن نوې سندرې هم خلکو ته وړاندې کړي. د دې کنسرت تابعیا د بریتانیا لیرت ریالټي کمپنۍ کړې ده. د دې کمپنۍ اجرایي رئیس اندرو مک ګینس Associated Press agents to will.
King of rock and roll is back.
د راک اند رول موسیقي پاچا بیرته راګرځیدل دی. د 2023 کال په نوومبر کې موږ د الویس پرسلی یو ژوره تجربه په لندن کې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته شریکو. دا به یو نه هیریدونکې تجربه وي. دا به د الویس د ژوند د خوشحالۍ جشن وي.
لیرت ریالټي کمپنۍ به د الویس د زرګونو عکسونو، ویډیوګانو او د هغه پکور کې له شخصي ویډیوګانو او عکسونو د ای آی ټیکنالوژي په مرسته دا کنسرت تر سره کړی. شاخلی مګینس وای
الویس په خپل کله هم په برتانیا کې کنسرت نو ورکړی، نو په لندن کې د دې پروګرام ننداره ځانګړی اهمیت لري چې د مصنوعي ځیرکتیا په مټ الویس د لومړي ځل لپاره صحنې ته حاضر کړو.
مګینس زیاته کړه چې خلک به د دې کنسرت په مټ د دې هنرمند له اصلي ژوند خبر شي چې له نیویارک لاس انجلس ته څرنګه ځي او له ممفیس څخه لاس ویګاس ته څرنګه ځي. تر اوسه رسمن دا نه ده تایید شوې چې د الویس سندرې به د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته په مرکزي لندن کې وي که د لندن په بله برخه کې. خو دا خبره کره شوې ده چې د مرکزي لندن په یوه بار او یو رستوران کې به خلک الویس ګوري، د هغه سندرې به اوري. تاکل شوې ده چې د لندن تر کنسرت وروسته به د الویس ورته کنسرتونه د امریکا د متحده ایالاتونو په لاس ویګاس، د جاپان په پلازمینه توکیو او د جرمني په پلازمینه برلین کې ترسره شي. الویس پرسلی په 1950 کال کې وزیږید. د دې شلمې پیړۍ یو له خورا مهمو هنري څیرو څخه وو چې په 24 کلنۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ممفیس په ګراسلند کې په خپل کور کې ومړ. د سندرو ځینې فیتی شاوخوا 500 میلیونه پلورل شوی دی چې تر دې دمه په نړۍ کې د هیڅ سندرغاړي دومره کسټونه نه دي خرڅ شوي. د شهرت د تیرې پیړۍ په 500 او شپېتمو کې اوج ته ورسید. دی لا هم په امریکا کې نازول کیږي. وکاله مخکې په 2013 کې د اروا ته د امریکا جمهوری ریاست د آزادۍ مډال ډالۍ کړ. دوه کاله مخکې د الویس د موسیقي لپاره یو هنري فلم جوړ شو او دې ته ورته هڅې د خلکو له لوري د تر مرګ وروسته نه دي درېدلې. کدی ژوندی وای روان اونۍ به نه اتیا کلن شوی و. الویس په دې سندره کې وایي یوازې مینې دل ګټه نه کوي. د راپورونو له مخې د الویس سا په ځواني کې یوازې توپ واخیسته. د ده تر مرګ 3 کاله وروسته په افغانستان کې یو سیمه ییز سندرغاړی خان قرباغی ووژل شو. تر دې پیښې وروسته د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې وسلوالو خاورو ته د خان قرباغی د جسد له سپارلو سره مخالفت وکړ. همغه وو چې د خپل کور د غولې په یوه کونج کې تر وی بالخانی لاندې د پر جسد خاوري واوشتي. دا سجرړو خبريال مو د دې قبر له حال او خان قرباغیته د خلکو ل درناوی پر راپور کې خبروي.
د غزنی قرباغ ولسوالۍ ل مرکز څخه سویل ویدز لورته په 2 کیلومتري واټن په ملاخېلو کلی کې دلته د یو خټین کور تر یوې اسکی بالا خانی لاندې په یو وړه خونه کې د یو ویاړلی او مشهور شخصیت قبر. خان کړه باغای د پښتو موسیقي او سندرو بي جوړي نوم د افغانستان وترای سندرغاړی خان کړه باغای چې شاوخوانی په پیړی وړاندې په کابل کې ناصرګند کسانو په یو وسلوال برید کې وواژو او مړی یې خپل کلی ته انتقال سو. نو هلته په هدیره کې د دفن کولو اجازه ورنه کړل سوه چې وروسته یې میرمنې او د کورنۍ نورو غړو په خپل کور کې چې د ده کورنۍ پکې اوسېده د کلا په کونج کې تر بالاخانې لاندې په یوه خونه کې خاورو ته وسپاره. خو دلته اوس په دغه کلا بالا خانه کې د خان کرباغې د کورنۍ یوازې همدا یو قبر د نشانې په توګه پاته او نورې نو ټوله کورنۍ او اولادونه له دغه ځایه کوچېدلي او تر د کان تیر سوي دي. د قبر د خونې پر دیوالونو د ښځو په لاس په سپینو سرو زرغونو او نورو رنګونو پر دسمالونو په خامکو لیکل سوي کلمې او یو شمیر بازاري دسمالن راټال دي. د قبر خونه نوسه دیوالونه یې راکولېدلې او خاورې یې راتو سوي دي. پر قبر زرغون ټوکر غوړېدلی خو خاورې او دوړې په هوارې دي. که د خان قره باغي کورنۍ اوس دلته نسته خو د هغه کلیوال ډیری وخت د هغه قبر ته ورځي، خونه یې را جارو کوي او زیارت یې کوي. شاوخوا بیا کلن ګلاب ته دغه کسانو له جملې څخه یو دی. دی وایي ډیری قریبان او مینوال یې زیارت ته راځي خو قبر یې په بد حالت کې دی.
تا بل ورځم راغلی وو دغه اجارو کو پاکې کو صفایي کو دغه وکړو چې بېرته ولاړو. اکلی یې ماته راکوي، وایي دغه له تا سره یې که څوک راتلو دا قبر ته ورکوي بیې راځي، دلیې ډېر ورته راځي.
شاوخوا 15 کلن عبدالحکیم هم د کلی لابل سره د خان قرباغی د قبر زیارت ته راغلی. دی د خان قرباغی د ښه شخصیت کیسه کوي او وایي له بده مرغه چې اوس دلته دفن دی.
څه کومک له لاسه کېدو له کوي نور چاپت نه دي جن لیدلی، زرارې چاته نه ده رسول. جومات سره ګډ وو، ایدر سره ګډ یو، مقصد یو دی ایدر ته نه پرېښود.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنیګڼ اوسېدونکي وایي که حالات سمیږي، موسیقي او سندرو ویلو او اورېدلو ته اجازه ورکول کیږي، نو باید چې د خان قره باغي زیارت له سره ورغول سي. که په اوسني وخت کې په افغانستان کې له موسیقي سره په سندرو ویلو او اورېدلو بندیز لګېدلی دی، خو د تیر جمهوري نظام په 40 دوره کې هم د اطلاعات او کلتور وزارت د ځینو نورو سندرغاړو تر څنګ د افغانستان د نوموت سندرغاړي خان قرباغي د زیارت جوړولو ته پام نه و کړی.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
ثاقب کاکړ هغه هنرمند دی چې د خطونو او رسمونو ګالری لري. د دې ګالری د جلال آباد په ښار کې د ترافیک مدیریت ته مخامخ ده. د څرنګه خطاتی زده کړي، شخط څه ځانګړتیاوې لري، څرنګه څوک شخطات کېدای شي؟ خدا پوښتنه هم مهمه ده چې لومړی له ښاغلي کاکړ څخه دا واورو چې دا دواړه هنرونه خط او رسم څرنګه یو ځای مخته وړي.
رسانی نو مخکې کړی وه خو بیا د ما خط ته چون توجه مې ډېره وه او خط او رسامي دواړه یې هم مهاله مخ ته وړل د ستونزمن وي که څوک غواړي چې په خط کې یو حد ته ورسېږي یو ځای ځانته ونیسي نو باید یو څه وکړي.
خطاطي مو له چا زده کړې ده؟ استاد مو څوک دی؟
اول سر کې خو خطاطي په جلال آباد ښار کې کړې ده او مختلف استادانو سره، بیا وروسته همدلته مې خپل لوحه لیکنې دوکان هم درلوده جلال آباد کې. بیا تقریبا 5 کاله 4 کاله کابل ته تللی یم، هلته مې زده کړې کړي. انجمن خوشنویسان افغانستان د ممتاز سند هم لرم په خط کې، نو هلته مې مختلف استادان دي مختلفو خطونو.
په کلاسیکو مشهورو خطاطانو کې، یعنی په پخوانیو کې مثلا لکه پوپلزای او ځینې نورو کې، د کوم خاص خطات پیروي کوي تاسو؟
تو خانی خطاتان خو هغه خو یو حد کړو، هر استاد خپل یو سب درلود او لري اوس مهال ډیره خلک دا وو پیروي کوي. خو شخصا زه غواړم چې زه مختلف خط وکړم، هغه حروف چې ماته خخ کاری کومه جمله چې زه لیکم هغه بسی مشخص دی یو کس په سبق باندې نه لرم. زه غواړم چې اوس په ساده ټکو کې یې مجمع مختلف سبکونه مې د مختلفو خطونو نه مې هغه راغستي حروف بیا چې کومه چې کوم حرف زما د کوم سبق خوښي هماغه کارم.
یعنی تاسو خپل لار ځان ته تعقیبوي، خپل سبق لري په خطاطۍ؟
نه، خپل سبق خو نشم ویلی، خو دومره ویلی شم چې د مخکنی استادانو څخه چې د کوم استاد کوم حرف زما البته ټول مې خوښ دي ځکه هغو په ډېر لوی مقام کې دي، نو زه بیا غواړم چې چا پسې لاړ نه شم. هغه شیونه چې کوم استادانو کوم حروف لیکلي او هغې کې کوم حرف زما خوښ وي هماغه حروف بیا زه په جملو کې یا په تابلو کې په حرف کې مچزله وکاروم.
کاکر صاحب، د یوې هنري خطاطۍ ځانګړتیاوې څه دي؟ مثلا ځکه یو خط ګورم کېدای شي چې راته شایسته ښکاره شي، لیکن څه به پوهېږم چې دا خط تر دې بهتره دی؟
شیبر صاحب، هر حرف یا هر خط ځان ته یو ښکلا لري او په همدې ښکلا کولی شي یو انسان ځان ته جذب کړي، نو زه په دې اړه دومره خاص نه شم ویلی. خو اصلي خبره به دا وي چې څوک په دې لاره کې عادت وي، کاری کړی وي، یا مثلا کوم آثار ډیر لیدلی وي، ډیر دغه کړې تجربه لري، نو حتما هغه کېدای شي ښه او بد بیا هلته وپېژني.
کاکړ صاحب، زه خپل له هغو کسانو یم چې ډیر خراب خط لرم. یو وخت مې زده کړې کولې په پوهنتون کې، استاد راته وویل د امتحان تر پیل مخکې وای خدای ته وګوره واضح لیکه چې زه نه پې پوهېږم چې ته څه لیکې. نو دا زما یوه کیسه وه، لیکن کله چې ښایسته خط ګورم جذبوي مې، یعنې داسې احساس کوم چې واه دا څرنګه ښایسته خط ده. نو ځکه دا سوال به بیرته تکرار کړم، تاسې په جلال آباد کې د خطاطۍ د یوه استاد په صفت باندې کې یو څه واضح کې، په دې کې شک نشته چې ښایست څوک نشي تعریفولی، خبره فلسفي ته وزي، لیکن د یو ښه خط ځانګړتیا که تاسو یو څه بیان کړئ.
شیبر صاحب، مخکې له دې به یو خبره وکړم. متاسفانه باید وایم چې زموږ په ښوونځیو کې د حسن خط مضمون شته، بلکې د فکر کوم د لومړي صنف څخه تر شپږمه پورې موږ د حسن خط مضمون لرو، ولې متاسفانه دوته په هر ښوونځي کې زه دا ویلی شم فکر نه کوم داسې دولتي ښوونځي دي اوسي چې هغې کې یو مسلکي استاد وي د خوشنویسۍ له خاطره، یا هنر مضمون هم دی او خطاطي هم شته حسن خط. استاذ په اړه تاسو دا پوښتنه وکړه چې بیا ځل مې تکرار کړم، بیا د ښه خط دا ما تاسو ته مخکې مې یادونه وکړه چې ښکلی خط حتما انسان ځان ته جذبوي، او دا حروف که یو خطات په ډېر ښه شکل لیکلې وي زما خو نظر دا دی خلک بیا هغه جملې ته هم دومره فکر نه کوي لکه څومره چې د دې خط ښکلا ته فکر وړي، نو همدغه لامل به چې ځان ته خلک جذبوي.
کاکړ صاحب، که بیرته همدغه پوښتنه په بل ډول تاسو وکړم، مثلا یو بیت شعر دی په دې اوله کې هم څلور یاګانې شته او په دې دوهمه کې هم څلور یاګانې شته. آیا دغه څلور څلور یاګانې به ټول یو ډول لیکل شوی وي؟ فرضاً په دواړو کې څلور عینه هم شته، دا څلور عینه باید یو ډول لیکل شوی وي. څلور دال دي، دا څلور سره دالونه باید یو ډول لیکل شوی وي چې هغه هنري توازن پکې مراد شي، او کنه په بدلون کې هم شایسته او کمال او استدی شته.
شیبر صاحب، یو د خط اصول دی، قانون دی، موږ چې هر ډول خط لیکو باید دغه خط اصول او قوانین په نظر کې ونیسو. دلته دوه خبرې دي، یو که موږ چېرته نقاشي خط کوو نو که موږ هر ډول رنگ باندې او که په هر تخنیک باندې دا حرف جوړو خو اصول او قانون به نه ماتو.
کاکړ صاحب وبخشه، هم دغه اصول که تاسو تشریح کی فکر کوم سوال به جواب شي.
اصول شیبر صاحب، خط خپل اصول لري. مثلا نستعلیق خط دی، الف لیکل کیږي درې نقطې، په کومه زاویه باید دا شروع شي، کومه زاویه باندې باید ختم شي، دا د خط اصول قانون دی. یعنی موږ کوم خط لیکو، تابلو کې هر څه چې لیکو باید هغه د خط قانون مات نه کړو. او ستاسو خبره کې تاسو یادونه وکړئ چې څلور یاګانې په یو ځای کې، طبعا یو خوشنویس به دا کوشش کوي چې زه دا څلور واړه یاګانې په یو شکل او یو بیخي فرق نه لري ولیکم، ولی خوشنویسی داسې یو شی دی که ته باید کوشش وشي چې دا څلور یاګانې په یو ډول ولیکل شي. خو لاست دی کېدای شي کوم کې کوم ملي فرق، یا مثلا کوم ذره یو یې تاوی هغه لمن یې درنه معمولي اخوا دی خوشي، نو کوشش باید وشي چې یو ډول ولیکل شي.
یعنی هغه د شایست فلسفي تعریف ته سه شایست په توازن کې بے توازنی ده، همداسې ده؟
نه پوهېږم، کېدای شي همداسې وشي. خو خوشنویسی موږ خو هر تابلو شخصا زه چې جوړوم ډیر کوشش هم دا وي چې د حروفو هغه توازن او هغه کومه جمله چې موږ لیکو د هغه ترکیب په ښه ډول جوړ کړو. ستاسو دا پوښتنه چې وه، نو زه په دې نه شم ویلی چې باید څلور یاګانې یو رقم وشي، ځکه لاس دی حتما تغییر به پکې راځي. خو ډیر کم فکر کوم غیر مسلکی کسان چې کوم خلک خوشنویسی کوم چا نه وکړي، نو هغه بیا په مشکله دغه فرق معلومولی شي.
کاکړ صاحب، تاسو ویل چې لاس ده په لاس کې تغییر راځي، دا خو دا معنی هم ورکوي که یو څوک په خطاطۍ کې استاد هم شي، هر وخت یو ډول خطاطۍ نشي کولای. کېدای شي چې تیره اونۍ مو یو بیت لیکلی هغه ډېر عالی راغلی، یو بیا یو میاشت هغه څه نوي راغلی، همداسې ده؟
بالکل، زه ستاسو خبره تاییدوم. خوشنویسی یو له هغه هنرونو څخه دی چې زموږ دغه مخکینیو استادان چې کوم تیر شوي دي، فکر کوم کوم یو پکې دا خبرې یادونه کړې وه په بخنه، چې که یو ورځ دې د خوشنویسۍ تمرین ونه کړ نو لاس دې لکه ناشنا کېږي، که دوه ورځې دې ونه کړو بیا هم داسې مسلسل خبرې کړې. یعنی دا ستاسو خبرې ته راځم، خوشنویسي ځینې کارونه همدامه هم کړي دي له نن نه 15 کاله 6 کاله مخکې، مګر اوس هغه فکر، هغه لاس او چې هغه کارونه زه ګورم، زه واقعا زه خپل هم ورته تعجب کېږم چې هغه وخت دغسې کار کول. خو که څوک غواړي چې ښه خوشنویسي سي، نو باید هره ورځ یو سات، دوه ساته، درې ساته، څلور ساته دوامداره تمرین ولري چې هغه لاس یې د نوی او رنګ سره نابلده نه شي.
او کاکړ صاحب، تاسو همدا کار کوئ؟
بلې، داسې وخت په ما راغلی چې زه شپې 2 بجې له خوبه جګ شوی یم او د خط شوق مې راغلی، بیا مې ځان ته هغه مشواڼۍ او کڼکې او رنګ اخیستی دی، کار مې کړی. نو دا هر څه شوق غواړي، او خوشنویسي هنرونه ټول فکر کوم داسې شوق لري چې انسان څومره پکې مخته ځي نور هم ځان ته تشکي.
له ښاغلي کاکړ څخه په مننې وړاندې په دې خبرونه کې تاسو ته شعرونه لرو او لنډه کیسه هم.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورئ.
لنډی کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واورئ.
شعر ته به مخه کړو. په خوست کې مشاعره شوې ده. مخکې تر دې چې د دې مشاعرې راپور له تاسو سره شریک کړم، د ذبیح الله احساس یو شعر د دوی په شخ.
هس دې زما په سینه جنگ و نه کړ، هس دې زما په سینه جنگ و نه کړ، کله دې هم خوې د لونګ و نه کړ. هس دې زما په سینه جنگ و نه کړ، کله دې هم خوې د لونګ و نه کړ. یا رستا عشق د شاباسي وړ نه دی، یا رستا عشق د شاباسي وړ نه دی، تا د خوشحال بابا په رنگ و نه کړ. په خاموشۍ می څنګه نه تیر شولې، په خاموشۍ می څنګه نه تیر شولې، نن دې بنگړو هغه سې شرنګ و نه کړ. پلوی باد سره په جنگ اخته و، پلوی باد سره په جنگ اخته و، او ګوره تا ور باندې ننګ و نه کړ. پرون وعده و هیڅ خوند و نه کړ، رباب زما په غېږ کې ترنګ و نه کړ. دا په رنګونو پسې ورکه جلۍ، دا په رنګونو پسې ورکه جلۍ، دې قبرجنې غنم رنگ و نه کړ. کله دې هم خوی د لونګ و نه کړ، هیڅ دې زما پسې نه جنگ و نه کړ.
د خوست ولایت د صبریو او یاخوبیو اړوند د خلبیسات بازار په سیمه کې د ځایي فرهنګیانو او شاعرانو په ګډون تیرونې مشاعره وشوه. دې مشاعرې ته د ځایي شاعرانو ترڅنګ د خوست نورو سیمو شاعران او فرهنګیان هم ورغلي وو. خلبیسات بازار د خوست ښار شمال لوري ته مهمه کاروباري او ګڼ مېشته سیمه ده چې د صبریو باغ ځچ میدان او تریزیو څخه ډیری خلک د خپل ژوند اړتیاوې له دې ځایه پوره کوي. د مشاعرې نور حال د نجیب الله خیل پراپور کې چې د یو ځای شاعر محمد اسماعیل سعادت په ترنم پیل شي.
زماستر گو کې اوخ کې ستاند تللو بهانه خا جوړ د کړې بیا دا پرې خو تللو بهانه زماستر گو کې اوخ کې ستاند تللو بهانه
داد خوست ولایت د صبریو او یعقوبی ولسوالی اړوند خلبیسات بازار سیمه کې د ځایی فرهنګیانو، شاعرانو او د شعر او ادب د مینوالو په ګډون د امن ملګرتوب او یووالي په موخه آزاد مشاعره او ترڅنګ د فرهنګي ملګرو په نوښت او ادبي بنډار دی. په دې مشاعره کې شاعر سید نبی زخمی خپل دا شعر وړاندې کړ.
دیدن کوشې کو نشي مینا کې تیګه زړه وبشي چیوانا څوبه مې پزړه شي پلیار اتم داس کر نوشي مو د جنان غمونه تاسو ته وینا.
په دې مشاعره کې د صبریو او یعقوبی ولسوالۍ سربیره د خوست مرکز او ځینو نورو سیمونو هم شاعران او فرهنګیان ورغلي ول. خپل او ځینو بیا د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، غزل، نظمونه او بیتونه وړاندې کړل. یو بل شاعر محمد هاشم هاشمی دا انتخابي شعر وړاندې کړ.
دی عمر نه ژړکای خوې ژړکای نه کوي مړې مېپل کې چې د شنو بانګو لګای نه کوي مړې وادتا اتنز دکا پاتې خوتا یا تونا وادتا اتنز دکا پاتې خوتا یا تونا د چا سره چې مړې او ژوندای نه کوي مړې هغه دا سټپې کوي چې خاص د پکې غواړي ریحانه چې په دې وخت کې غرزای نه کوي مړې.
د صبریو سیمه چې په خاله جګړو ډیره زیانمنه وه، نو علمی، فرهنګي او مدني فعالیتونه هم پکې کمرنګه او د ناسمو شرایطو له کبله له پیښیدونکو ګواښونو خالي نه ول. خو اوس د دې ځای فرهنګیان هڅه کوي چې دا تشه ډکه کړي. د مشاعرې یو تن کوربه قابل دین وحدت ویل،
دومره ویلی شم چې د شعر د خوږې ژبې نه په استفادې مو غواړو چې خپل ولسونه د بیا ځل لپاره یو ځای کړو. ځوانان مو په خپلو کې تعارف ولري، استعدادونه مو کار ته مخه کړي، تر څو زمونږ وروسته پاتې ټولنه او منطقه د نورو همجوارو ټولنو سره سیاله شي.
خوست د افغانستان له هغو سیمو دی چې خلکو او په ځانګړي ډول ځوانانو کې د هنري، ورزشي، کلتوري او ټولنیزو فعالیتونو لیوالتیا ډیره ده، او په دا ډول برنامو کې ګډون د پام وړ وي. په اوس وخت کې د ودونو او خادوی په مناسبت هم تر ډیره خوستي ځوانان کلتوري او تفریحي بندرونه کوي.
د خوست په خلبي سات بازار کې مو د مشاعري راپور اوریده. په خوست کې سري شو. په دغه ولایت کې د اروا پوهنې له محصل طارق وزیر څخه به واورو چې د لیکوال مصطفی صفا کتاب اروا پوهنه د ټولو لپاره یې لوستلی دی. طارق وزیر وایي په اروا پوهنه کې یو ډول د تیوري کتابونه وي او بل ډول هغه کتابونه دي چې مستقیما زموږ له ژوند سره ارتباط لري، او د ښاغلي صفا په کتاب کې دا دواړه مطالب شته. په دې اړه نور تفصیل له دوی څخه اورو.
د مصطفی صفا صاحب دغه کتاب اروا پوهنه د ټولو لپاره دا یو ښه ځانګړنې ده چې دا ګډوله د دواړو برخو هم علمي پیژندنه موجوده ده او هم یا ورځنی ژوند کې دغه موضوعات چې کوم راغلي دي څه ډول استفاده وکړو، څه ډول ځانونه ور باندې پوهیږو او څه ګټه راته لري. مثلا خوب دی، تعریف د خوب چي دی، ته خوب تعریف مو کړو، بیا څه ډول ښه خوب ولرو، څومره خوب وکړو، د خوب اختلالات څه ډول دي، څه ډول له منځه وړلی شو، یا مثلا عادت چی شی دی او بیا څه ډول خپل عادتونه ښه عادتونه کوم دي، بد کوم دي، عادت څه ډول له منځه وړو، څه ډول ځانونه عادت کوو، یا ذهن څه دی، د ذهن پراختیا دغه شیان. نو ښه ځانګړنه دا ده چې ګډوله ده. او بل انګیزه برخه هم ده. په انګیزه کې یو دغه انګیزه دي چې مثلا موږ ته تش انګیزه راکوي، درته وایي چې مثلا میلیونر شه، خوشحاله شه، خپه کیږه مه، دا وایي خبرې دي کنه، ځکه دلیل نشته، لار خودل نشته، مهارت زده کول نشته، یوازې هغه وچ نصیحت غوندې ده. خو یو بیا هغه برخه ده چې په هغې کې بیا تا ته مثلا مثالونه راوړل کیږي، حل لاره در خودل کیږي، هغه د ستونزو سره مبارزه در خودل کیږي، او عملا درته مثال خودل کیږي چې دغه کار بل چا څه ډول کړی. روپانه په واقعیتونو ولاړه ده، په علم ولاړه ده، ویلم دی. نو دلته چې مثلا یو چاته د مبارزې خبره کیږي، مثلا له غربت سره، له نورو شیانو سره مبارزې درته توصیه کیږي، انګیزه درکول کیږي، نو په همدې کتاب کې داسې څه هم شته چې دا ادعا شوې ده، او بیا د دې لپاره اثبات لپاره نور انسانان دلایل په شکل راوړل شوی دي. مثلا نړۍ کې نور خلکو څه ډول نور خلک تر یو موقع پر رسیدلی، تر یو ځای رسیدلی دي، له کومو ستونزو را تېر شوي دي، د هغوی له تجربو موږ زده کولی شو. دا بیا که انګیزه درکول کیږي، نو تر شا یې داسې هم څه هم شته چې مثلا هغه دوام کوي او انسان کې بدلون راوستلی شي. او په دې کې په نورو بېلابېلو موضوعاتو، مثلا په شعور او لاشعور، په ذهن بحثونه شته. مثلا شعور زموږ د ذهن هغه برخه ده چې روخ ورته لاسرسی لرو، هغه څه چې په یاد مو دي. مثلا هغه مثال ورکوو چې په سمندر کې د یخ ټوټې هغه سر چې لږه برخه ښکاري شعور دی، او دغه ډېره برخه یې لاشعور دی. نو هغه ایډ هغه کوم غرایز چې دي چې د سوپر ایګو د ایګو په واسطه سرکوب کیږي، نو هغه د انسان په لاشعور کې موجود دي چې بیا ټول عمر د ده په شخصیت کې د تاثیر لري، او د ده په کړنو کې څرک لګیږي، له هغې خلاصون نشته. نو اروپانه کې دا بحثونه هم شته. مثلا په تیر تر ډېره موږ خلک تیر چې وي خپل هغه یوازې غم غمجنې خاطرې داسې څه په یاد وي چې غمجنوي، داسې څه ځان ته را یادوي چې غمجنوي. خو له تیر باید د تجربو نه استفاده وکړو. کومه غلطي مې کړې ده، څه ډول اوس له هغې ځان وساتم، هغه باید داسې وي. نو دا ډول له تیر ژوند څخه استفاده، او په لشور هم بحث شته. او بعضې اروایي ګډوډې مثلا وسواس، خفګان، سادیزم، نرسیسیزم، مثلا بعضې کسان وي چې هغه په نورو له ظلم کولو خوند اخلي، او دا یوه اروایي ستونزه ده. نه مثلا ډېر زیان غرور او تکبر بعضې کسان لري، خو ځان ډېره مینه لري، او نور څوک ورته ښه نه ښکاري، لار چې ځان لوړ بولي، دا هم اروایي ستونزه ده او لارې شته. او تر ډېره موږ رواني فشار او اندېښنو خراب کړي یو، مثلا اضطراب لرو، نو د دې په لاملونو او حل لارو هم بحثونه شته. څه ډول یې له منځه وړلی شو، یا څه ډول کولی شو چې پرې اخته شو، په عادت باندې بحثونه شته. او غوسه چې زموږ ډېر کارونه غوسه راخرابوي، زموږ ژوند ډېره تریخ کړی دی، نو پر غوسه هم علمي بحثونه شته. همدارنګه شخصیت، د شخصیت تعریف، او د بېلابېلو ارواپوهانو له نظره شخصیت څه شی دی، مثلا د فرویډ، ګوستاو یونګ، کریچمر، اریک فروم، بعضې نور کسان، د خوب په اړه، د فکر په اړه بحثونه شته. مثبت او منفي فکر څه ته وایي، په دغه شیان. همدارنګه خوشحالي څه شی ده، ځکه هم تر ډېره زموږ خلک خوشحالي په دې کې لټوي چې هغه زه چې میلیونر شم، زه چې ښې پیسې ولرم، زه به خوشحاله یم. خو چې هغې حالت ته ورسیږي، بیا هم خوشحالي نه لري، ځکه فکر کوي چې والا نور هم ډېر وایي، ټوله ورځ سرګردان. نو خوشحالي یو چل زده کول غواړي، دا نه ده چې مادیات ارزښت نه لري. زموږ ژوند په همدې شیانو ولاړ دی، او پرته له دې زموږ اړتیا نه پوره کیږي. خو خوشحالي بیا لږ سره بېله ده، دا خپل چل زده کول هم غواړي. مثلا ته کولای شي چې هېڅ پیسې ونه لري، یا هغه لومړني ضرورتونه دي پوره وي، یو کتاب واخلی څو ورځې ځان خوشاله پرې وساتي پرې عادت شي، مثلا موسیقي چارچو تل سره سید خوند خسته لشي، داسې بلابلې لارې دیغه چلز د تول غواړي. نو په دغه باندې هم بحثونه شته، همدارنګ د خپل مسولیت په اړه بلابلې خبرې دي. اروي رمیت شاید مثلا لکه وړاندې میدونه وکړه، بازار او پانیزم مشاورې هم شته، دلته مشورې دي چې بلابلې برخو کې یو ځینې وړې جملې راوړل شي، وړې جملې بازي انګلیسي شي لکه لکه یادونه مکړه وایي وندې، خو بازي ډېرې ګټورې وي ځکه ځینې جملې به دې یو چا د ژوند نه جوړ وي، د ژوند د تجربې وي چې لاغو هم ډېرې ښې استفاده کولای شو. او ورسې برخه کې به لسر او پهنیز حکایتونه داسې چې مثلا لارو پهنی سره تړاو لري داسې حکایتونه راوړل شوی دي، او دا هم موږ فکر کولو ته امره بولی، مثلا لکومې زوی ورته ګورو او هم هغه ادبي او هنري خوان چې په یو اثر کې وي هغه مور کې موجود ده، او دائم ډېر ښه ځنګړنه ده د دغه کتاب. نو په ټوله کې دغه کتاب د لارو پهنی د محصلینو لپاره او همدارنګه لکه لنوم چې کاری د ټولو لپاره ډیر ساده لیکل شوی دی، اسانه دی، هر څوګر باندې پویږي او د هر چا لپاره دی.
ل طارق وزیر څخه مننه چې د مصطفی صفا د کتاب اروا پوهنه د ټولو لپاره پاړې خپل نظر لا سادی رادیو مجلې سره شریک کړ.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې لنډه کیسه لرو. دا کیسه ځوان کیسه لیکوال عثمان رحیمی لیکلې ده. رحیمی د کونړ د سرکانو ولسوالۍ دی چې اوس د ننګرهار د ژورنالیزم پوهنځي د دریم ټولګي محصل دی. دوی تر اوسه 15 کیسې لیکلې دي چې یو پکې لالا خدای دې په خیر ورسونه میشي. همدا کیسه له دوی څخه د دوی په شخص سره اورو.
کرولا موټر راغې، فکر مې کاوه چې دوه درې موټرې به نورې هم راځي، ځکه موږ ډیر لاس کسانو. خدا سي چیرته و؟ عجیبه ده، بیخي ډیر عجیبه ده. څلور کسانې ډاله کې وته په ورستي سیټ کې کېنول. زما زړه تنګېده، خو په پیسې را سره ډېرې وي. یو پند تومن مې ورکړل، ځکه یې په مخ کې سیټ کې आवाज کېنولم. څو ساعت وتل، د موټر د سرعت ستن په دې خراب لار کې هم له 150 څخه نه شو. ماخام تیر پر اخریدو و چې موټر د یو زوړ کور مخې ته ودرید. د کور درې واړه خونې لغواګانو ډکې وي. موږ باید شپه همدلته تیر کړو. د غواو تر څنګ مزاینه جوړ کړل. شپه تیره شوه. رابلد ویل سبا بل گیم لرو. گیم به مولې او ځای بل ځای ته تک ته ویلو. سهار ناشته کې د غنمو دل راوړ. موږ وږي وو، ښه خوندې وکړ. د غرمې وروسته بیا هماغسې موټر ته پورته کړو. دا ځل مو شپه د غره په بیخ کې په یوه کوچنۍ کوټنۍ کې راغله. د شپې په تیاره کې هم سپینې واورې ښکارېدي چې د غره مخې پوښلی وو، او موږ د دې واورو په منځ کې په یوه کوچنۍ کمپله کې شپه تېره کړه. سبا ګیم ترسره نه شو، څو ورځې نور هم تم شو. راسره مل رابلدان په دې بانه چې سبا راځي لاړل. نیمه شپه شوه، څو کسان له وسلو سره راغلل. له خبرو یې وهل زیات کول، له جیبونو یې راله ټولې پیسې واخیستې، خو په هغې یې چېرته صبر کولو. کورنۍ یې راله خبرې کړي او یو لک افغانۍ نورې هم وغوښتې. د پیسو له حوالې سره سم یې پرېښودو. رابلدان نه وو، پیسې او موبایل مو هم نه لره. یخنۍ زور لګولی وو، بدنونه مو ټول ټپي ټپي وو. په توره تیاره کې مو ځانونه یو کلي ته ورسول، نور طاقت را کې نه وو. مجبور وو ځانونه مو پولیسو ته ورکړل. حوزه کې مو څو شپې تیرې کړې. د یو پولیس مې موبایل واخیست، خپل آی ډي مې پکې خلاصه کړه. مسنجر ته مې پیغامونه راغلي وو. له ټولو مخکې مې د کوچني ورور پیغام خلاص کړ. په کمکۍ خوله یې ویلي وو، لالا خدای دې په خیر ورسوه چې ډېرې پیسې راولېږي. د مور دوایي په ختمېدو ده، قرضدارې به هر ورځ راتلل. غوا مو خرڅه کړه. سورګل دکاندار ته مو 10,000 افغانۍ ورکړې او 10,000 پاتې شوې. خلو چې روپۍ غوښتې وي، مور لامین ماما څخه واخیستې. خو وایي چې په دې میاشت کې به یې راکوئ. هغه نورو قرضدارو هم ډېر تنګ کړي وو. پیغام مې لا پوره نه و اورېدلی چې پولیس دروازه وټکوله. ویې ویل، مبارک مو شه، سهار مو خپل وطن ته ستنوو.
دا ازادي راډیو د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله مو هم دومره وه. تر بلې خپرونې زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. شدی وي.
ಸರಿ ಮಾ